په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړی کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او اژانسونو لیکنې او د مشال رادیو ونیز پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، پاکستان په خبر ایجنسی کې د افغان لوري د راکټي برید پر ضد احتجاج لپاره افغان سفیر را بللی و. د افغانستان په جزجان ولایت کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی او داعش د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونی عبادت خانه په ببونو الوسولې ده. خبرونو تفصیل، پاکستان په خیبر ایجنسی کې د افغانستان د لوري د راکټي برید په اړه کابل ته احتجاج کړی دی. پاکستان وایي د خیبر ایجنسی په خوندره کې د افغانستان له خاورې شوي د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د پوسټ مطبوعاتي څانګې په خپره شوې یوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ډیورنډ له کرښې سره نږدې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې د دوی څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. د اتوار پرسته پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر جانان موسازی رابللی و له احتجاج سره سره ورته د پیښې په اړه د پلټنو لپاره هم ویلي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسلوالي ډلې ویان ویلي دي چې د خیبر ایجنسی د اخوندوالا په چیک پوسټ دوی برید کړی و. د پاکستان د قومي سلامتۍ او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان خپل ځان په ښه توګه خوندي ساتلی شي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره پرون ناوخته د مرکې پر مهال سرتاج عزیز ویلي دي د هند موجوده حکومت کله هم له پاکستان سره مذاکرات نه غوښتل او پاکستان د اټمي طاقت لرلو له وجې د هند د دړکو په وړاندې خپله دفاع په خپله کولی شي. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات د اتوار او ګل پرس کېدون لاغی روستو منسوخ شول چې هند پاکستان ته د حریت بلتون غوښتونکو سره د نه ملاوېدو شرط کېښود. هند پر دې دریځ دی چې د اوفا په اعلامیه کې د کشمیر موضوع نه وه بلکې د خپل منسي او مسئلو د هواري خبره شوې وه. په افغانستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن د جوزجان ولایت په شبرغان په سیمه کې په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې بارودي مواد د خوراکي توکو پر یو ګاډي کې ځای پر ځای کړل شوي وو. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خالي اتوار ترمنځ د شپې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو لخوا تختول شوي یو چینایي وګړي را خوشې کړی دی. چودري نثار علي خان پرون ناوخته په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا چینایي وګړي سیلګر وو او تیر کال په ډیره اسماعیل خان کې وسلوالو تختول وو چې د را خوشې کولو وروسته یې پرون د چین سفارتخانې ته ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په روان میاشتې په 15مه او 16مه نیټه کزاکستان ته دوره کوي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې وزیر اعظم به د کزاکستان لوی ولسمشر نور سلطان نظربایف په بلنه استانه ته ورسي. خبر پاڼه زیاتوي چې نواز شریف به د کزاکستان له ولسمشر وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي او امکان دی چې په ځینو لوسنامو او مفاهمتي یادښتونو لاسلیکونه هم وشي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت د شمالي وزیرستان د خلکو لپاره نقدې مرستې او راشن بند کړي او پاتې کډوالو ته اوس بغیر د شناختي کارډونو خوراکي توکي نه ورکوي. په بنو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي عتیق الله وایي چې د خوراکي توکو په اخیستو کې مشکلات لري. د نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه. بلخوا په بنو کې د راشن سنټر مشر احمد سهیل مشال ریډیو ته نن وویل چې دوی ته اکثره داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې خلکو د خپلو رونو او پلرونو په شناختي کارډونو مرستې اغستې خو بیا یې هغوی ته نه دي ورکړي. د افغانستان د سرپل امنیتی چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالي بیرته نیولې ده. د دې ولایت امنیه کمانډان محمد آصف جبار خیل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ولسوالي تیره شپه تر یو لړ نښتو وروسته د وسلوالو لاسته ورغله. د کوهستاناتو ولسوالۍ یوه میاشت مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه چې دوه ورځې مخکې بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونې عبادتخانه په بمونو الوسولې ده. د شام د لرغونو اثارو د خوندي کولو د ادارې مشر مامون عبدالکریم د اتوار پر ورځ ویلي چې وسلوالو په لرغونې عبادت خانه بال شمین کې ډیر لوی مقدار چاودیدونکي توکي ایښودلې وې چې د چاودیدو سره عبادت خانې ته ډیر زیان رسیدلی دی. په شام کې د بشري حقونو د سار لندن میشته ادارې کارکوونکو د لرغونې عبادت خانې د ورانېدو د خبر تصدیق د اتوار پر ورځ کړې، خو دا یو میاشت وړاندې ړنګ کړل شوې وه. د بال شمین د عبادت خانې د ړنګېدو خبر د وسلوال لخوا د پالمیرا د لرغونو اثارو د ادارې د 20 کلن مشر خالد الاسد د وژنې ناصر وزیروستو مخې ته راغلی دی. وروستۍ خبر دا چې د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوست په یوه نظامي اډه کې چاودنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان نن ویلي دي چې د اور وژنې د ادارې کارکوونکي هڅه کوي چې د اور د خورېدو مخه ونیسي. د دفاع وزارت زیاتوي چې چاودنه چې علت یې معلوم نه دی تېره شپه ناوخته د ټوکیو د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره ساګا میهارا سیمه کې شوې ده. د خبرونو پای اوس درته زموږ همکار ریاس موساخیل د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پنډي الشیخ کرنسی اکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستې کیږي او په 1.03 روپۍ 95 پیسې خرڅېږي. یو پونډ په 1.05 روپۍ 95 پیسې او 1.02 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او 1.45 روپۍ 95 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 95 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ 40 پیسې او په 38 روپۍ 50 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 1.65 پیسې او 1 روپۍ 3.65 پیسې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 2.99 اغستې کیږي او 2.99 خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او کمه 19 درجې، پېښور او بنو کې 20 او 24 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر د خارجي چارو دفتر ته ورغوښتې او ورته د افغانستان له لوري په خیبر جنسا کې پر یوې پاکستانی پوستې د شوي راکټي برید په اړه احتجاج کړی دی. یو افغان شنونکي وایي افغان حکومت اول باید خپلې کمزورۍ درک کړي او وروسته بیا له پاکستان سره جدي خبرې وکړي.
دلته م سیاسي موضوع ده، د دولت ذوق ده، دغه باید موږ پیدا کړو په ځوان کې چې زموږ څه دي ستا پاکستان دومره باور ده.
د پاکستان حکومت وروسته له هغه چې له هند سره یې د امنیتي سلاحکارانو په کچ کېدونکې خبرې ونه شوې ویلي چې هند د دغو خبرو لپاره سنجیده نه و. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ وایي پاکستان باید له هند سره د خبرو عمل جدي ونیسي.
دا پاکستان لپاره ضروری ده، دا زموږ مجبوری هم یو حد پورې خوده ډیپلوماټیکلی موږ ډېر حد پورې اسونیک شوی یو.
او په پاکستان کې د الکترونیکی میډیا تنظیمولو فاقي ادارې د مطبوعاتي ادارو د کار لپاره نوي اخلاقي اصول او معیارونه ټاکلي دي. د حکومت دغه کار ته خبريالان څنګه ګوري؟
دا د پرس د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده. حکومت یا دولت چې کومه فیصله کړې د دې انټرپریټیشن به څوک کوي؟
د مشال مرکه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم اولنۍ موضوع. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورنډ کرښه د خپل پوځیانو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي مقاماتو د یکشنبې پر ورځ یعنی پرون وویل تر روسانو په خیبر جنسای کې له افغان خاورې پر پاکستانی پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې د دوی په خبره 4 پوځیان مړه او 4 نور ټپي شوي دي. د پاکستان حکومت دا پیښه غندلې، دا د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو لپاره زیانونه بدلې او له کابله یې غوښتي چې په اړه دې تحقیقات وکړي. لپی خبره د زبی شفق رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت افغان پولی ته سیرمه له افغان خاورې څخه پر خپلو پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشنبې په ورځ په یوه خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې څلور پوځیان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. خبر پاڼه کاږي چې پوسټ په ځوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یو ډله له منځه وړي خو د هغوی د شمېر او هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستانی چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستانی حکومت سره شریکې کړي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شوو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتېري وژل شوي چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه یې ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویې ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو چې له امله یې د هېواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوي دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تر اوسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تورې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت به دا تورونه ردوي ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو او دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کوي.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان د امنیتي ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نږدي. دا خبره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د مشر مرستیال د یکشنبې په ورځ پرون د کابل تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1500 سرتېرو د فراغت په غونډه کې وکړه. د وویل افغانستان د جنگ پلوي نه دی او نور هیوادونه باید د غنیت درک او زموږ د هیواد پر ضد له ورانکارۍ لاس واخلي. د پوځي چارو پوهان بیا وایي که افغانستان خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي نو هیڅ ګاونډي به یې پر ضد عمل ته زړه ښه نه کړي. تفصیل کابل خان محمد سین راکوي.
په کابل او نورو ولایتونو کې د حملو زیاتوالی او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ سرغړونو د افغان حکومت غوسه راپارولې او وایي چې دا حملې به بې ځوابه پرې نږدي. د وسلوال پوځ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کېږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
څو ورځې مخکې ستاسې د دفاعي ځواکونو رهبري پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول. تاسې د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، دا اعلانوو چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب به یې واورئ.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یکشنبې په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1499 سرتېرو او بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سبان د دوه ونې مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په سلورو حملو کې شاوخوا 1400 بیګنا خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حمله د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلی او حکومت ویلي چې دا حمله د پاکستان په خاوره کې پلان شوی دی. له دې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې سرغړونې هم کړي چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نښتې هم شوي دي. دا چې د پاکستان دې حملو ته به د افغان حکومت ځواب سوي، دا موضوع مو له پوځي کارپوهانو سره شریکه کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپل سیاسي، ټولنیز، ملي، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوې پوره کړي، هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
که مونږ د دوستۍ لاس ورکړی هم نتیجه نه ده ورکړې، انعطاف هم ښودلی ده هم نتیجه نه ورکوي. بله وګورو چې مونږ کې څه نه واخیستي چې دښمن زمونږ دومره غاور ده چې دمو د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپل اعمالو ته دوام ورکړي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د خلکو سره موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده. دغه باید موږ پیدا کړو په ځوان کې چې زموږ چېرته ستا پاکستان دومره باور ده او دومره په موږ باندې منډې وهي او بلنډې راباندې وهي.
له څو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګول کیږي چې د افغانستان پر ضد مخالفین روزي او تمویلوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستانی وزیر اعظم د امنیتی چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان یو ایټمی طاقت دی او دا چې دغه هیواد خپله دفاع په خطو کولی شي. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له سرکاري ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. د ده په وینا هندوستان کله هم د مذاکراتو په کار کې سنجیده نه و. تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل پر رپورټ کې.
د اتوار په ورځ ماسخوتن سرکاري ټي وي سره مرکه کې د کامی سلامتی او خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې کله نه نریندر مودی په اقتدار کې راغلی هغه هندوستان یو سوپر پاور ګڼي، خو پاکستان به کله هم د هندوستان دړکونه ونه یریږي ځکه چې پاکستان په خپله یو ایټمی قوت دی او خپله دفاع په خشان کولی شي. د ده وینا وه چې اوفا کې د هندوستان په خوله د کشمیر ټکې د اعلامیې نه ویستې شوې وو او دا راز نوې ډیلي کې کیدونکي مذاکرات او که د کشمیر پاړه خبره کول اوفا کې د شوی ملاقات د روح مطابق دی او دا خبره په شمله لوزنامه کې هم موجود ده چې پاکستان او هند به د کشمیر د مسلې حل لټوي. د ده وینا وه که کشمیر یو مسله نه ده نو بیا ولې هندوستان هلته اولکه فوز اچولی دی. سرتاج عزیز زیاته کړه چې پاکستان به د را د لاسوهنې او کنټرول په پوله د هندوستان د بېجوازه ګولهبارۍ معامله په ملګري ملتونو کې راپورته کوي، په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ پرون او نن کېدونکي مذاکرات د ځنډ ښکار شوي دي. آیا امکان لري چې دواړه ملکونه سره بیا مذاکراتو ته کینی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفیر او خارجه چارو د کارپوه نجم الدین شیخ نه تپوسو کو. نو دوی چې هر کله په هندوستان دننه مذاکرات کیږي نو هند به نه غواړي چې پاکستان د حریت لارښودانو سره وویني، او هم په دغه وجه سو میاشتې وړاندې هم د دواړو ملکونو ترمنځ د خارجه سکترانو په کچ کیدونکي مذاکرات ځنډېدلي وو.
زما خیال دی چې کوم مذاکرات نوې ډیلی کې کېدل هغه به اوس نیویارک کې کیږي. د هندوستان بلا هیڅ مسله نشته. دوی بس دا غواړي چې کله تاسو هندوستان ته راځئ د مذاکراتو دپاره نو د کشمیری لارښودانو سره به نه وینئ. همدا کاغذونه به اوس پاکستان په نیویارک کې هندوستان ته حواله کړي او دارنګ به هندوستان هم خپلې خبرې او ګیلې هلته وکړي. بلا هیڅ خبره نشته، نه د ایجنډې خبره ده او نه بله څه معامله ده. مسله بس دا ده.
د مذاکراتو د اهمیت او ځنډ په اړه مو د پاکستان د یو بل پخوانی سفیر جانګیر اشرف قاضی نه تپوسو کو، او دا هم چې دواړه ملکونه جوهري طاقت لري نو د اوې جنگ د مسلې حل نه دی او نه پاکستان او هند د جنگ توان لري، خو بیا هم پکار ده چې مذاکراتي عمل زر تر زره بحال شي.
دا خو یو ډېر افسوسناک خبره ده چې دا ټاکس شو دا کینسل شو، لیکن کوشش به کیږي چې دا به بحال شي. دا پاکستان ته لپاره ضروری ده، دا زموږ مجبوري هم یو حد پورې خدا او د پاکستان اندرونی حالات دی سچې دي. دا ډول دی، دا خلک ته نه دي معلوم چې حکومت څوک چلوي، آیا په فوج چلوي، آیا دا پرائم منسٹر سائیکل لري که نه لري. ډیپلوماټیکلی موږ ډېر حد پورې آیسولیټ شوي یو. ټولې دنیا ته دا ته اثر راغلی دی چې پاکستان کې ګډوډ دی، پاکستان کې ترقګري او حکومت چې دی هغه په هغو باندې یا واک نه لري یا هغه سم سره کنټرول نه شي، نو د هغه بیا ناجایز فائده انډیا اخلي.
د مذاکراتي عمل په ځنډ امریکا او ملګري ملتونو هم خفګان څرګند کړی دی. له دواړو خواوو جاري شوي بیانونو کې ویل شوي دي چې پاکستان او هند لا د مسلو د حل لپاره د مذاکراتو په میز کې ناستل ضروری دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د الکترونیکی میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې چې پیمرا نومیږي د میډیا ادارو د کار لپاره د نویو اخلاقي اصولو او معیارونو منظوري ورکړې ده. ویل کېږي د دې ضابطه اخلاق په ترڅ کې ښایي پر خبریالانو او میډیایي ادارو ځینې بندیزونه ولګي. دا چې په دغه ضابطه اخلاق کې مهمې خبرې څه دي او خبریالان یې په اړه څه وایي، له اسلام آباد پرې د احمدالله رپورټ اورو.
د پیمرا لخوا ٹی وی او ریڈیو یا الیکٹرانک میڈیا لپاره جاری کړی شوی څلی رشنکاتی ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الیکٹرانک میڈیا به داسې څه پروګرام او یا څه مواد نه نشر کوي چې د اسلامي اقدارو او یا د پاکستان د نظریې پر ضد وي، او نه به داسې څه خبر وړاندې کوي چې د آئین پر ضد وي او یا ترې جمهوري نظام ته نقصان رسي. په ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الیکٹرانک میڈیا به داسې پروګرام نه خپروي چې له وجې ترې تشدد، جرم او یا ترهګرۍ ته وده ملاویږي او یا ترې دمنی خورې دیشی. دین علاوه د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د غړو بیانونو په خپرولو به هم بندیز وي. په ضابطه اخلاق کې په داسې پروګرامونو خپرولو هم بندیز لګولې شوی دی چې د پاکستان د عدالتونو او یا د پاکستان فوج پر ضد وي، او د الیکټرانیک میډیا مالکان دې دا خبره هم یقیني کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه ورکړه کېدونکي راپورونه د متعلقه قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا وړاندې کړی شوي قواعدو او ضوابطو مطابق وي. په پېښور کې خبریال شمیم شاهد د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه اخلاق د الیکټرانیک میډیا لپاره ښه نه بولي او وایي
دا د فرض د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده. زه دا وایم چې حکومت یا دولت چې کومه فیصله کړې ده د دې انټرپریټیشن به څوک کوي. د هر حکومت او د هغې خلاف خو اعتراض او د هر چا حق دی.
خو په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم آی ایم ایس مشر عدنان رحمت د ضابطه اخلاق په حق لوایي
اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور
په دې ضابطه اخلاق کې سنی ښې خبرې شته او ځنې شکونه پکې داسې دي چې پکې کمې شته. که په دغې هم کار وکړی شي نو دا به نور هم ښه شي. بله دا چې حکومت خو الیکټرانیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق مخې ته راوړل، خو دا به عملي کوي څنګه؟ عدنان رحمت زیاته کړه چې الیکټرانیک میډیا لپاره د ضابطه اخلاق ضرورت و، خو دې سره سره حکومت له دا پکار دي چې د مطبوعاتو سره تړلي ټولو تنظیمونو نه پکې رای واخلي او هغه شکونه چې کوم د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد وي ترې لرې کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په جماعتونو کې په عارضي توګه قائم کړل شوي سکولونه چې مکتب سکولونه ورته وایي به تړي او ماشومان به سرکاري پرایمري سکولونو ته لیږي. بلخوا د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي چې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا زر مکتب سکولونه دي چې د تړل کېدو په ترڅ کې یې ښایي شاوخوا د یو لک ماشومانو زده کړې اغېزمنې شي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ ورو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په جماعتونو او حجرو کې په عارضي توګه قائم شوي د مکتب په نوم سکولونه به په نږدې پرایمري سکولونو کې شاملوي. دا راز هغه مکتب سکولونه چې په کې شمیر د ډیر شو زده کوونکو نه کم وي په مکمله توګه به ختمول کیږي. بېلابېلو سیاسي ګوندونو د دې فیصلې مخالفت کړی دی. پخوانی صوبایي وزیر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر قاری محمود په دې حق لوای
دې صوبا کې مکتب سکولونو خصوصا د سواد د سي او غريزه علاقه چې دلته کې کم ماشومان په غرونو کې اوسېده هغه د پاره په خاني حکومتونو مکتب سکولونه کولاو کړو او هغه ته هغه ته ډېر فائدہ و سکولونه لري. ولته یو استاد هغه ته کار کول نو ډېر هغه تعلیم دا غنه ډېر زیات ښه به سر ترې پخوره جو. نو موږ دا خبره کوو چې مکتب سکولونه دي په خپل ځای بحال وساتل شي یا د هغه د پاره چې مکتب سکولونه دي دا دې په پرامي سکولونو کې بدل کړی چې کوم داغه لپاره مناسب شپږ وو کمرې هغه ډول تیار کړی شي دلته د بلډینګ ور کړی شي.
نو موړې وایي صوبایي حکومت د بجټ د کمی ګیلا نشي کولای ځکه چې هر کال د بجټ پیسې د نه لګېدو له وجې ضایع کیږي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د سواد ضلع صدر فضل الرحمن وایي صوبایي حکومت اعلانات کوي خو د عملي کېدلو پلان یې نه لري.
مونږ دا خبره کوو چې هر کتاسو خپل خپل خبره کې تجربه نه لري نو دا نور واغه خلکو نه تجربه والے چې څنګه دې باندې کار کوي نو اته د اعلاناتو نه څنګه جوړي جواب عمل چې دی هم هغه کامیابی طرف چلا نه ځکه نه نه چې کلاس روم نه استاد نه نو کته ډیر وخت زما سم نه باسه نو کم ځای ته نه باسه نن ته اتلا کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 200 او 300 ماشومان نه دي څنګه شان چې مکتب ماشوم پر پسرا ولې.
نوموړی زیاتوي چې د مکتب او سکولونو کارکردګي هم د سارنې لاندې پکار ده. هلته په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاه وایي که د لړکي صوبایي حکومت خپله پالیسي واضح نه کړه نو دوی به په صوبایي کچه ټول ګوندیزه غونډه راوبلي.
د اتسم ترمیم نروستو آرٹیکل پنځویشتم اے دا باور ورته واده کې دا ډېر په زور باندې ویلې شوې دي چې دا د حکومت ذمہواري ده چې د پنځو کالو نه والا د شپاړسو کالو پورې چې کوم هلکان او جنکۍ دي هغې ته مفت او لازمي تعلیم ورکول دا د حکومت وخت صوبایي حکومت ذمہ داري ده. نو په دې کې اسمبلۍ کې به موږ آواز پورته کړو کې ډېر په دې باندې لازمي چې ورڅخه ساتي د ستوري لاندې موږ آل پارټي چمپانس په صوبایي لیول باندې راوو.
خو د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی مشیر عبدالمنیم خان وویل چې صوبایي حکومت په دې فیصله سره دوباره غور کړی دی.
وزیر اعلی صاحب سره ملاقات شوم او ابلو سره زما ټلیفوني خبرې مو شوې چې دا خو مسله ده او بلکې هغه ان شاء الله پرونه سشن عمر کړی دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا پنځه تعداد دی او سکول ته نږدې شته مدنه کلمټر یو نیم کې وتشته نو هغه سکولونه به ختمول ته د حکومت باندې د غم دی او بوجوم دی او هغه د غیب مجاهد د استاد ډیر وخت مستفید کیدی شي او یا دا واړه معمولی نږدې سکول ته شي ګڼتا نو بلکې یو کلمټر چې یو نیم کې کم سکول نشي حکومت په اراده ان شاء الله بدله کړی دا او مکتب سکولونه باندې ختم ان شاء الله.
سیړونکو دا نظر لري چې تحریک انصاف د بدلون د نارې سره په خیبر پښتونخوا کې واک ترلاسه کړي او د بدلون لپاره تعلیم اولنې پوړې ده. په کار دي چې د برخه کې بیړني ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعیت علماء اسلام فیډلې د خیبر جنسای او مشر د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکه کوي چې تر مخه په یاد قبالی سم کې خای د جنکو او هلکانو یو شمیر سکولونه وترل شي. د سیم مشران وای پر ځای د چې حکومت د باړې په څیر جنگ ځپلې سم کې لنکل شي وي سکولونه بیا باد کی د بچ پاتوغو بندولو پسې راغسته ده. د پیښور د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
دا خیبر ایجنسی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پیښور کې د خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلي سیمو کې د تعلیم په مت کې نوې پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کم سکولونو کې چې د هلکانو شمیره د اویانا او د جنیکو شمیره د پنځه شپېته نه کمه وي هغه به ختم کړی شي. دوی وایي چې د دوی سیمه وړاندې نه ترهګرې او خراب امنیت ځپلې ده نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړی شي نه چې ختم او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظوره نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه د تعلیمی اداروں په حواله سره نیشنلایزیشن په نوم باندې یو پالیسی مرتب شوی نو هغه د امپلیمنټیشن کوشش کوي چې د 70 پورې سټوډنټس کومو ادارو کې وي نو دا ادارې په خپل ځای وي کده 70 نه کم وي نو دغه ادارې به ختميږي. ټیچر سټاف چې دا به متعلقه بل ادارې لا ترانسفر کیږي. تمام سیاسي ګوندونو سماجي عناصر غون شوی دي چې لہذا دا یو د تعلیمی سلسله د خاتمه یو کوشش دی. لہذا تعلیمی ادارې زیاتول پکور دي.
یو بل مشر اشرف خان اپریدی وایي چې تیر شپږ کالو راسه د خبر ایجنسی زیاتره برخه بند پرتی دي او ټول سکولونه هم ړنګ شوی دي او خلک د بیکورې ژوند کوي. نو سرنګ با په دغه سکولونو کې ماجومان لړ شي او سرنګ با د دوی شمیره سی واشي
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دي او د کونم دي د صرف ایسی لپاره کمره کې نوستوي نور یې هیڅ نه دی لیدلې چې شپې کوله د مو بڑا بند او ټول سکولونه ډیمیج پروته دي. جلوزو کې څوک پروته دي څوک په پیښور کې پروته دي په خیمو کې پروته دي چې سکول د کولو نه کړو د شپې کوله کې نو تو هغه تعداد به کم زه پوره کیږي. خو موږ ته دا چې کله تا لوکا کولو کې یاده تعداد کم او بیا ټیک تو ختم کا چې کوم قانون دو جوړ کړی به دا قانون کې پنن وخت کې په بوډا کې چې څومره سکول نه دی ټول دې بندې دو او د ختمې دو حق دور دی.
په خیبر ایجنسی کې د خیر خیګړ د تنظیم کارکونکو حکیم خان اپریدی وایي کدا قانون عملی شو دا ایجنسی وړاند نه خراب تعلیم باندې نور هم اغیزمن شي.
یاره تعلیم خو به دومره روسو زسر نور مشي خو به خلکو کمی کم دی غو حوصله خر په استرونټونه باندې زو تاثیر په ځای ولا چې ټیچر برادری په هغه باندې زو تاثیر غورځي خاص کر به د زنانه او چې کوم سکول نه یا مشومان جنګي په باندې زو تاثیر غورځي نګه 3 کیلومتر کې به یو جنې څنګه چې په دې حالاتو کې
ولې هم په دې لړ کې چې کله د فاټا سیکرټریټ د چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅو کړه نو دا چوټې لوجې چا سره هم خبر اترې ونه شوې. بلخو په مرکز کې واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نوازلې د خبر ایجنسی او چارواکي سویل خان اپریدین هم چې کله پختل هغه مشال لیډو ته وویل چې دې لړ کې به دوی سبال د فاټا سیکرټریټ چارواکو سره او د هغه وروسته مرکزی حکومت سره هم دغه ستونزه اوچته کړې.
موږ خپل لولم هغه د خپل خبرم رسولې د خپل پرټې د بیسنم رسولې د
ده هم داسې ملاقاتونه مر سره مونږ جری دي خبره باندې به غوږ کنوینس کوو ته مونږ رولینګ پارټي غده مونږ به خپل زموږ کوم پټا صدر دی هغه سره مونږ خبره کړی ده
د پامل ده چې د خیبر انسان راغلی دغه مشران وینا وا چې پټول انسان کې 209 سکولونه دي چې پکې اوسل شپې ته عملیاتو او ترګره لوج په مکمل توګه لنګ شوی دي او باقی په جزوی توګه خراب دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د مسپخین یو نیمه بجې شوه ل انیسه اجمله لن خبرونه اورو
پاکستان د افغانستان لوري د خیبر جنسي په خون دره کې د راکټي برید پر ضد کابل ته احتجاج کړی د پاکستان فوج وای چې په دغه برید کې د دوی څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي خو د لشکر اسلام او وسله والې ډلې یو بیان ویلي دي چې د خیبر جنسي د خون درې په چک پوسټ دوی برید کړی دی د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای چې پاکستان خپل ځان په ښه توګه خوندي ساتلی شي د مشال ریډیو خبریال وای د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره پر ناوخته د مرکې پر مهال سرتاج عزیز ویلي د هند موجوده حکومت کله هم له پاکستان سره مذاکرات نه وختل او پاکستان د اټومي طاقت لرلو له وجې د هند د دړکو په وړاندې خپل دفاع په خپله کولی شي په افغانستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن د جوزجان ولایت په شبرغان سیمه کې په یوې چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل شوي دي د پېښې پړه لا چا نه ده منلې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د خالي او اتوار ترمنځ د شپې د عملیاتو پر مهال د وسله والو لخوا تختول شوي یو چینایي وګړی راخوشي کړی دی چودري نثار علي خان پر ناوخته په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا چینایي وګړی سلګر و او تیر کال په ډیره اسمر خان کې وسله والو تختولی وو د پاکستان وزیر اعظم انور شریف په دروانی میاشتې په 15مه او 16مه نیټه کزاکستان ته دوره کوي د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم د کزاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په بلنه استانه ته ورځي د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یو لرغونی عبادت خانه په بمونو سره الوزولې ده د شام د لرغونو آثارو د خوندي کولو د ادارې مشر مامون عبدالکریم د اتوار پر ورځ ویلي چې وسلوالو په لرغونی عبادت خانه بال شمین کې ډېر لوی مقدار کې چاودیدونکي مواد ایښودي وو چې د چاودیدو سره عبادت خانې ته ډېر زیان رسېدلی دی
د خبرونو لنډیز مو لانی سي اجمله واوري د اوس د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابي اکرم خان اور
آج رسپانه خپل درې کې لیکي الیکشن ټریبیونل د لاهور نه د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل دویشتم انتخابات کلدم ګرځولې دي او هلته بیا د انتخابات کولو حکم ورکړی دی د دې حلقې انتخابات پاکستان تحریک انصاف لاړه چیلنج شوی وو ادارې په وینا د قومي اسمبلی سپیکر دا فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی ادارې زیاتوي د الیکشن ټریبیونل په تفصیلي فیصله کې ویل شوی دی چې په انتخاباتو کې بے ضابطګی نه شوی وي او د سپیکر ایاز صادق په وینا چې هغه په الیکشن کې د بے ضابطګیانو ذمہوار نه دی ادارې لیکي چې دا فیصله یو وار بیا ملک په انتخابی نظام کې د اصلاحاتو ضرورت ښایي په اصلاحاتو کار شروع شوی دی خو په دې کې ټول سیاسي قوتونو لاړخه یو شان د کار کولو ضرورت دی ادارې اخیری کلی کې سیاسي مشر ولیله به دا خبره یقیني جوړول وي چې راتلونکي کې الیکشن شفاف وي او که چا بیا هم داسې کوته اوچته کړه نو د خلکو اعتماد به په نظام پاتې نه شي هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د هلکه ان یو سل دویشتم په اړه د عدالتي فیصلې احترام کوي خو د دې عربه قانوني او آئيني حق استعماليږي ادارې وايي په انتخابي عمل کې داسې فیصلې د معمول خبرې دي خو د دې په اړه په اولس کې یک طرفه دلچسپي و چې د قومي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف مشر ترمنځ مقابله و ادارې اخیری کلی کې چې د فیصلې نتیجې اثرات به په مستقبل وي او د دې نه به د پاکستان تحریک انصاف په مقبولیت کې هم اضافه کیږي وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د افغانستان پلازمینه کابل کې تیره ورځ یو بمي چاودنه کې د درې امریکایانو په شمول لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او په لسګونو ژوبل شوی دی. ادارې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو د پخېدو نه پس په کابل کې ځانمرګي بریدونو او بمي چاودنو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د جګړو جنګونو او د تشدد د لړۍ څخه د افغانستان اولس لپاره د محفوظ افغانستان د باوري کولو په غرض به نړیوالې ورورولۍ له خپل کردار لوبول وي او په کار ده چې افغانستان کې ترهګرې ته ماتې ورکولو لپاره افغان حکومت او د افغان پوځ کومک او تعاون وکړی شي. ادارې اخیر لیکلي کې افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ خلاف مرستې ته دوام ورکړي او په ځانګړې توګه سرحدي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی د هند او پاکستان د امنیتی سلاکارانو په کچه د خبرو منسوخ کېدل او رویټرز خبری ایجنسی بیا د افغان طالبانو د پاکستان په ځینو ښارونو کې د موجودیت په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې له فرخنده اسد اورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي د هند او پاکستان د کامی سلامتیا د سلاکارانو په کچه کېدونکي هغه مذاکرات منسوخ شوي دي چې له ډیر وخت راهیسې انتظار کېدو د دغې لپاره ټولې تیاریانې هم سرته رسېدلې وي. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی په ورځ وویل چې دوی د خبرو وړاندې ځینو شرطونو منلو ته تیار نه دي، خو ولې غواړي چې دغه خبرې پیل شي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم د خالی په ورځ په خپلو خبرو کې وویل د دغه خبرونه علاوه د لوړپوړو چارواکو دوه نور ملاقاتونه به هم کېدل چې پکې به د هند او پاکستان پر پوله په کېدونکو تاوتریخوالو خبرې کېدې. سشما سوراج دا هم وویل په دغه خبرو چې اوس منسوخه شوي دي پرې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان په روس کې د لیدلو پر وخت سلا شوي وو. ای پی لیکي اوس د دواړو هیوادونو د نورو لوړپوړو چارواکو لیدل چې له وړاندې نه پلان شوي وو په اړه یې لا هم څه پته نه لګي چې آیا دغه به کېږي او که نه. تېر کال هم هند پاکستان سره په دې خبرې منسوخه کړې وې چې پاکستانی چارواکو له ځینو کشمیري مشرانو سره لیدلی وو او له دغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ رامخته شو. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د طالبانو نوي مشر د مذهبي مشرانو سره لیدلی دي چې دا شان د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. له دغې وروسته افغان حکومت هم د طالبانو سره د دوی په خاوره د لیدلو په خبرو سخت غبرګون ښودلی دی. افغان حکومت وایي طالبان د دوی خلاف جنګیږي او پاکستان باید په کوټه او نورو ځایونو کې د طالب مشرانو د غونډو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د پاکستان او د دغه هیواد د ولس په څه عکس العمل وي که چیرې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ښارونو کې غونډې وکړي. افغان حکومتي غړو تیره اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدلو کې هغه ثبوتونه اهم وړاندې کړ چې څنګه د پاکستان په خاوره د طالبانو مشران ویني. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سولې د خبرو عمل هم پیل شو، خو له هغې وروسته د دغه خبرو بل پړاو ونه شو چې کله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اړه دا خبر خپور شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ڈال کا یہ اونڈے ہوتا ہوا ہے یا یہ اڑو کسان گھر ہو یا یہ گٹ پائل ہو یا غیر پسر باندھے جی کم دن دا کلا جوڑا کرا مغلو.
دا پښتونخوا دا لرغونو ځایونو رادیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو پیخاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا پیخاور اور سمر کیپٹل کابل.
دا ہر گل پورس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاو کم یو لس بجے.
او سوریدونکو د مشال مرکه 19 پروگرام درته اورو چې د دیونه د خبرونه په کوټه کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر جوړ کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو په خبرونه د مشال مرکه کې مو خدای نور ناصر بیا هم په کوټه کې هرکلی کوم. خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې د خلجی قومي تحریک له مشر او د دې له بنیاد ایښودونکي لالا یوسف خلجی سره کوو. د نن په خبرونه د مشال مرکه کې به له لالا یوسف خلجی سره د ده د کار او ژوند په اړه خبرې کوو او ورسره به د خلجی قومي تحریک په اړه هم ورڅخه پوښتنې کوو. که تر پای پور سره واس نو پدې هر څه به خبر سي چې خلجی قومي تحریک څه وخت جوړ سو د دې هدف یا ټارګټ یې څه دی دوی څه شي غواړي اول له نورو پښتنو ملت پالو ګوندونو دوی بیل دي پدې هر څه به تر پای پور سره ملګری وي خبر سي لالا یوسف خلجی تر ټولو مخ خو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو
مننه
اول واری بلالا ستاسو پیدایش خبرونه پایل کو که ستاسو د پیدایش پاک لره تو آیاست څومره وخت مخکې تاسو د نړۍ تر غلي واسیا څو کلن یاست نه وخت تاسو
د ټولو د مخ خوځه د مشال ریډو کور ودانه وم چې دی وخت و مشت راقي زما پیدایش د لپ پټه کې تقریبا په 1912 کې ساوې دي او ما ابتدائی تعلیم دلی د شالداره پرایمری سکول کې تر څلورمه پورې بیا ما په تامرنه سکول کې داخله وختل میټرک مې داغه څه وکړې نو بیا هغه یو څه قبایلي جګړې وې په هغه کې موږ سره دغه سولو نو تعلیم راسه پاته سو نو بیا د تعلیم بعد بیا کاروبار شروع کړ د ګاډیانو کاروبار مې کوي
دغه تعلیم د ترسو پورې وکړه
تر میڅک پورې موکه جو تر لسم جمعه پورې جو
صحیح بیا لغه بعد مو کاروبار شروع کړ او په سیاست کې مو اول وار قدم کله کښې شو داسې کال درته یاد یو کم ګوندو څنګه سیاست ته راغلاست
سیاست خو هغه پښتانه وایي مجبوره ته مه وه چې غرشتلې وینې زموږ هغه اتساتي چې ورته وایي یا مجبوري چې ورته وایي داسې دی چې دلته په ښار کې دا د کوټې په ښار کې خصوصا په بلوچستان کې موږ ته دلته داسې ماحول را جوړ کړی و د سیاسي پارټیانو چې بلوڅ پښتون په نفرت سره دغه په مذهبي تعصب د مذهبي پارټیانو په دغه سره خو چې چل کله به هلته چې د الیکشن ټایم رالی بیا به د دوی هغه نفرتونه هم سره ورک سو وایي تومره ملا بوګمه تور هغه حساب نیږم دلته به نفرتونه و هلته به د الیکشن په ټایم کې بیا ګرد وروره د ماما او د خاله زامنو سره نو دلته چې کوم دا د غلجي قومي تاریخ شروع کېدنګ و هغه یو داسې سیاسي اعظم زموږ نه و زموږ یو مجبوري والا ځکه چې موږ دلته مشکلاتو د تعلیم د لحاظه سره د هسپتال د لحاظه سره د روډ د لحاظه سره د یو نوکرۍ د لحاظه سره د یو شناختکاټو د پاسپورټ د لحاظه سره هغه چې کوم د سیاسي پاچانو ته د زموږ خلک ووټونه ورکولې د الیکشن کې چاندې ورکولې د زند آباد مرد آباد نارې ورسره والې نو د هغه به کوم هغه نتیجه و دوی ته به دا 45 کاله و دوی ته نه ده راغلې نه یو تعلیمي ادارې ور جوړې کړې دي نه داسې هلکان په نوکریانو ور لګولي وو نه دغسې یو میډیکل سهولت د هسپتال سهولت ور کړی وو نو موږ داسې سر راکښېنستلو چې آیا دغه موږ ته ولې داسې په دغه نظر کتل کېږي په پاټیانو کې وټونه هم زموږ دي چاندې هم زموږ دي د الیکشن وخت چې راسي و موږ ته ټکټ نه راکوي نو دا ولې دا رقم کېږي نو دا د دوی هغه تعصبانه هغه شک مزاجی یا هغه چې ورته وایه تنګ نظري د هغه وجه سه زموږ به دا کارو ته ور پام کړو چې یاره ته راسه یوره خپل کار موږ به خپله وکړو
او دا د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا له خلجیانو سره داسې کېدل یوازې د ځینو مخصوصو ګوندونو
خبره داسې ده دا خالي د خلجیانو سره نه ده دا د کاکړه سرم د تترینه سرم د داچګزی سرم د بلوچ سرم د دلته د ټول بلوچستان کې دغه ده دا یو څو دغه سیاسي ګوندونه دي بلکې یو څو دغه سي لکه هغه دغه چې وایي چې پاکستان باندې د یو شکورنۍ بچی ده دلته د یو مخصوص یو شکسانو بچی ده هغه د مذهبي شکل کې یو ورځ یو شکل کې راځي بل ورځ په بل شکل کې راځي خو پالیسي دغه ده چې د خلکو سره بیوقفه جوړ کړه د خلکو سره مسائل ورته پیدا کړه په قبایلي جګړو یې سره اخته کړه ولې خدای ته اسمبلی ور خلاصه ده تاسې وګورئ چې تر ګردو لو مسله و موږ ته زموږ کالجان چې دي کالجو د سټوډنټو د کلاشنکوف ډېر فرق دي سره زموږ ګرد سټوډنټ په کلاشنکوف کلچر اخته کړی دی هغه چې وروره په تعلیمي ادارو کې تعلیم نسته د دوی سیاست کوي هغه چې کله د امتحان ټایم راشي چې دی ایم ای بی ای دغه وکړي نو د دوی څه نه زده بل ورځ وروره ډیګري په لاس کې پر وډو ګرځي بیا د نه څوک همدر دی نه پوښتنې والای
صحیح نو دغه خلجي کومي تحریک بیا په کم کال کې بنیاد کښې شو
دا تقریبا په پنځه نوي کې تقریبا په پنځه نوي کې موږ د دې کره هلې ځلې سره را شروع کړل او دا چې کم و د دې زموږ دغه مجبوري وله چې زموږ په کون کې دا قبایلي جګړې بیخي ډېرې وې
او دا بدۍ چې دی که نه او اوس هم بیخي زیات شته دلته زه یو پوښتنه کوم مخکې تر دې چې د خلجي کومې تاریخ باندې نورې خبرې وکړم تاسو همدغه روغې هم کوئ بدۍ په روغو باندې دغه مرکې جرګې هم کوئ
خبره داسې ده چې دغه قبایلي جګړو کې زه خپله مبتلا وم پنځه دیرش کاله تقریبا په دغه جګړو کې زه مبتلا وم چې کله الله تعالی زه د دغه جګړو خلاص کړم نو ماته یو احساس را پیدا شو ما په ژوند کې دغه شی زده کړی دی چې خوشحالي د بل په خوشحالي کې سکون د بل په سکون کې عزت د بل په عزت نو زه را ولاړ شولم چې د خلجي قوم تقریبا چې څه هغه غټې غټې بدۍ ولې چې په هغه کې پنځوس مړې دیرش دیرش مړې شل شل مړې څه وو هغه الله تعالی ټولې سره خلاصې کړلې په سل کې تقریبا اته نوي فیصده د خلجي قوم بدبینۍ او بدرنګۍ خدای سره ورکه کړل نو بیا موږ سره کښېناستلو چې آیا دغه نور زموږ پښتانه وروڼه یا دا نور زموږ مسلمانان وروڼه که د بلوط په شکل کې دي که د پنجابي په شکل کې دي که د هزاره په شکل کې دي که د پښتانه د نورو قومو په شکل کې دي باید چې موږ د دغو دپاره هم د ټولو دپاره امن را وغواړو
په خلجي قومي تحریک کې زننه
نه هغه موږ په دغسې نامه را وغوښتلې د دې د مخه داسې یو دوه میاشتې د مخه موږ د بلوچستان یوه امن جرګه را وغوښتل په دا امن جرګه کې تقریبا د هزاره د بلوڅو د درانیو د کاکړانو تقریبا د ټولو قومو مشران او د دوی ګوندو په دغه کې شرکت وکړي او موږ پر دغه اتفاق وکړي چې موږ به په بلوچستان کې بلکې کوشش به مو وي چې په پاکستان کې کم په زموږ همسایه ملک کې که په افغانستان کې دغه د امن پیغام دغه د بایچاري د ورورګلوۍ پیغام دا به موږ تر ټولو پورې رسوو ولې دا خطې ته دا وخت تر هر شي چې دی د امن ضرورت دی زه و دا زما دوستانو قریبانو و هرې وته دا وم چې تاسې راسئ دا خپل را روان نسل ته یو ماحول ورکړئ پیسې دې ور وګټلې مګر ټوله دې د پنځه کیلومتره د لس کیلومتره جنګي قیدان جوړ کړي د بلوچ ایریا ته نه شو تلی بلوچ د پښتانه ایریا ته نه شو تلی پښتون د پنجابي ایریا ته نه شو تلی تر ټولو د مخه که د پاکستان زمهداران دي که د خطې زمهداران دي زه و هغه ته دا اپیل کوم چې دا وخت د امن ضرورت دی بلکې زه په دا قبایلي جرګو کې زه دا وایم چې دا داسې وخت رالی چې دا بدماشي او دا چالاکي او دغه پیسې دا درې سره ولاړې پیل شولې دا وخت د معاشرې ته د اخلاص ضرورت دی پښتانه متل کوي وایي دا د بل کار چې دی د ایمان په رڼا کېږي د ایمان رڼا څه شی دی اخلاص دی اخلاص هلته په بازار کې نه پیدا کېږي اخلاص یو د احساس نوم دی هر یو دې په خپل ګرېوان کې وګوري چې ما و قام ته څه کړي ګوره دغه الله او د الله قرآن د الله رسول چې دی دا قومیت ته بدبدار او د فساد جړ ویلی دی هغه په دا صورت کې که قوم غلا کوي ناروا کوي چوره چپا کوي او موږ یې ملګري وکړو نو دې ته وایي د بدبدار او د فساد جړ او که د دغه شی موږ را وګرځو نو دا عبادت هر د زه دا وایم د هر قوم مشرانو ته وایم د پښتانه که د بلوڅه یې چې وروره په د خپل ګرېوانه کې وګورئ د زمیر په عدالت کې ځان ودروي چې ما د قوم د پاره څه کړی دي د قوم د پاره دا نه دي چې ته په فساد اخته کې په جګړو اخته کې تاسو ورته وګورئ د موږ تاسې علاقې دا نږدې علاقې دا ګلستان یو وخت به د ګرد علاقې پښتانه ورته راتلو او اوس یې د وینې بوی ځي
او لالا یوسف خلجي یوه پوښتنه دا پیدا کېږي بلکې په تاسو باندې تور لګېږي چې دا خلجي قومې تحریک او دغسې نورې وړې وړې سیاسي یا په قبیلو سطحه باندې چې کوم ګوندونه جوړ کړي دي یا جوړ سوي دي خلکو جوړ کړي دي ځینې خلک په تاسو باندې دا تور پورې کوي چې دا د پاکستان استخباراتو هغوی جوړ کړه د دې لپاره چې دغه لوی ګوندونه چې دی لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نشتل ګوند چې هغه کمزوري کې تاسو دې ته څه وایاست په دې کې څومره صداقت دی حقیقت څه دی
وروره دا خبره داسې ده دا د بل تر سایه لاندې ژوند کول دا چې هغه ځینې غلامانه یي نو هغه دغه پابندیانې کولی شي. شکر دی الحمدلله دغه زما ضمیر دا صفا دی چې زه دا کار د دې دپاره نه کوم چې زه د ایم پی ای جوړ شم، زه د سنیټر جوړ شم، زه د تر وزارت ته ورسېږم. نه، دغه زموږ دغه زمواره چې دا کم خلک دي، دا برسر اقتدار چې دي، دا زمواره خلک چې دي، دا د بل په تاوان کې ګټه ګوري. زما بیا دا منشور دی، زه د بل په ګټه کې ګټه ګورم. زه چا ته وروره نه د چا د کمزورۍ دپاره لګیم. زما د دا معاشرې د دا بلوچستان دغه شیان ضرورت دی. چلو دا خو د خلجي تیرک دی، دا د نفسه او د نفسي دور، دا د کومیتو تر مابین نفرت. نو په داخلجي تاریخ سره بلوڅ څه کوي چې ملګري ورسره کوي، کاکړ څه کوي، درانۍ څه کوي، هزاره څه کوي، پنجاپۍ څه کوي. خو چې داره جلسه جلوس یې تر خلجي کم 50% خلجی 50% دا نور کوم.
لیکن نوم خو یوازې تر خلجیانو پورې محدود دی که نه؟ خلجي قومي تحریک دی، ټول پښتانه یا ټول بلوڅ یا ټول سیمه خو پکې نشته.
دا درځم پر دا خبر، انشاءالله انشاءالله که خدای کول زر تر زره موږ د دې چې د دې نوم ور بدلو، داسې یو اجتماعي نوم چې دا په دې کې د موږ سره بلوڅه ملګری دی، هزاره ملګری دی، د پښتانه ټوله نور قومونه ملګری دی. انشاءالله تاسو ته بهتره معلومه ده، دا څه داسې د پټې خبره نه ده. نو موږ اوس پر دې باندې دغه یو چې دا د غلجي تاریخ دا ګوره وروره، دا د پښتانه کور دی، دا د قبایلي کور دی. دا تا ته اول څوک وایي چې وروره تیارې کور جوړ کړی، تا کوم جوړ کړی دی؟ شته ما جوړه بلوڅ هم درته وایي، زهره هم درته وایي، پنجاپۍ هم درته وایي، د پښتنو نور قومونه. شکر دی الحمدلله د الله لوی احسان دی، د غلجي کور جوړ شو. نو زه راووتلم پښتانه ته د نورو قومو چې راسه وروره د وخت د معاشرې ضرورت دی، یمن په دې کې راسه ملګری ضرور.
صحیح ده. او دلته ستاسو د دې خلجي قومي تحریک بیا بیا من دلته لیدلی دی چې تاسو دلته داسې بیانونه هم ورکوئ، تاسو مظاهرې هم کوئ، لاریونونه هم کوئ. د خلجي قبیلې قام چې کوم دلته شناخت کارډونه دي، هغه ډېر بلاک دي، او تاسو اکثره دا غوښتنه کوئ چې له تاسو سره د پښتنو یو متل دی، وایي د یو د مور یو د میرې کېږي، او داسې سلوک درسره کېږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ان پی ام دغسې وایي چې له پښتنو سره دلته په دې صوبه کې داسې کېږي، تاسو بیا وایاست چې له خلجیانو سره داسې کېږي. دا څنګه دی؟ دا شناخت کارډونه بلاک دي، نه دي بلاک؟ او د دې لپاره تاسو څه کوئ؟
وروره دا زما خدا خیال وشه دغه ستونزې خالي د خلجي کامه سره دي. دا چې ما چې دا کم د خلجینو د نادره خلاف اواز راپورته کوي چې ناروا سلوک دی، دا نه کوي د خلجي کامه سره. نو په دې کې د ما سره وروره زاره د دا علاقې که د دوراني په شکل کې وو که د نورو په شکل کې وو، دا خو ګسره اوس ګوره دا پالیسي د پاکستان کې د په نور ځای کې دونه سختیا نشته لکه دا دلته چې ده. دلته د نادره مخصوص خلک دي چې د هغوی یو کاروبار ځین جوړ کړی. نو دا خالي د خلجي دپاره ستونزې نه دي، دا ستونزې د پښتانه دپاره دي، بلکې په ګرد پاکستان کې دي او په ګرد افغانستان کې دي. پښتون دې وښو کې، پښتون دې اتفاق وکړي، بغیر اتفاقه پښتون نه تر یو ځایه رسېدی چې بلکې موږ دا ګله دی، دا موږ لازم واره خلکو سره ده.
په دغه اتفاق یو پوښتنه راپیدا شوه، خو خپله خلجي قومي تحریک جوړېدل، زه دا نه وایم ستاسو سره زر کسان دي که یو لک کسان دي، هر څوک دي که نه، لیکن بیا هم بې اتفاقي خو راغله. لکه له نورو هلته هم جلا ګوندونه دي، تاسو هم له هغو جلا سوه، په پښتنو کې تقسیم در تقسیم سوه. آیا دا بې اتفاقي نه ده؟
وروره دا په اتفاقي خو له مشرانو له طرفه ده. وره خبره وره چې وزم دلته په ښار کې د لزرو د شل زرو کسانو جلسه کوم، نو دا مشران خو راغلي به یو ورځ بیا پر ما پوښتنه کړې چې وروره ته دا پښتون ولې تقسیم
تاسو سره کړه داسې کښېنستې نه دي دوی؟
نه صاحبه، دوی خو نو هغه خپل دغه دونه لوړ کړی دی، دغه د دوی مغروري او تکبري به د دوی په غاړه کې ولویږي لکه لویدلی چې ده. زه به وروره ځان ته یو تاریخ جوړوم، دا د ده د پاشې خلک ولې د روان دي؟ که ده وروره دا خپل دغه پر مخ بوولې وای، دا دې پر وخت دا وخت د دوی په حکومت کې هم دی، نو خو باید چې د ده سره نورو خلکو هم شمولیت کړو، خو هغه خپل خلک د هرې وسه ټوله روان دي. نو په دې اوس خلک حقیقت غواړي صاحب، دا د خلکو وروره دغه د پخوا دور ولاړی د خلکو سترګې رڼې سولې د جدید دور دی د میډیا دور دی دا یو حقیقت وروره معلومیږي چې وروره د زموږ ملایان کم رول په دغه خطه کې لوباوي او یو ربیع والی جهاد د افغانستان په حواله چې پرده سخته راغله دلته ویل فساد نو زه دغه د افغانستان خلکو ته هم دا مشوره ورکوم بله ورځ ما دا خبره وکړم چې وروره په دغه نامه چې وروره که ستا د خوا راځي که د دې خوا درځي دغه خېټور زیاته وګرځوئ دغه پښتون نور مه تباه کوئ د دغه پښتانه بچان د دې مستقبل کېدای شي بیا موږ تاریخ مات نه کړي نو د دې دپاره باید چې هر یوه خپل د ضمیر په عدالت کې ځان ودره.
لالا یوسف خلجی، تاسو وایست تاسو اکثره په دې مجلسو کې دا ذکر کوئ چې تاسو وایست د ژوند دوه برخې لري، دی ښه اړخ دی لیدلی دی چې سړی ښه کوي ښه کارونه کوي او بد اړخ دی هم تا لیدلی دی او چې تاسو کله په بدو کې واست تاسو بدي وله او په بدي کې بیا ظاهره خبره ده چې هر بد کار سړی کوي. دا راته ووایه چې تاسو په خپلو سترګو څه شی ولیدل، احساس مو څنګه کړه، کومه د ژوند ښه برخه او بده برخه دا که لږ مژوردونکو ته ووایه.
حقیقت خبره خداشه ده خدا خپل عیب خلق نه بیانې خو بهر زه بیا بیان کړم. دغه بدی یعنی بد، نو په بدی کې چې سړی راسي اتمن په نور کارو په بدو کې مراځي،
د ټولنې په نور بدو
په نور کې مراځي، نو هغه انسان بیا داسې سي د احساس کمتري ښکار چې بس ځان داسې جلا جلا ورمعلومیږي د ګونده د یوازې ورمعلومیږي. نو چې کله ما ته دغه احساس وسو چې یاره دغه ژوند دا د بدۍ ژوند یوازې ژوند دی،
دا یوازې به څنګه درته احساس څنګه درته وسو څه شي دې ویل دلته؟
یو ځای دغه و، خدای مو دې هغه خلک و شکر دي زما دوستان دي، نو یو څه بدنیتی ورسره و، نو زه چې پسې ورغلم هلته یو سپی په نالۍ کې په اوبو کې پروت و، یو کوچنی راغلی دا سپی په ډبره وویشتی، سپی څه نومېږي هغه خلکو ځینې منډه کړله کالي ځین چې کالي را مرداره یې هو. نو زه چې چا ته ولاړ ولم هغه چې دا کلاشنکوفونه ولیدلې د دا کلاشنکوفو یې منډه کړله، نو ما ته یو احساس را پیدا شو چې ښه دا مردار سپی خلک منډې وهي کالي ځینې ګوري، نو یو سپه تم دونه بد دی چې خلک د څه منډه د څه وایي یا. نو ما د ځانه سه یو شروع وکړله چې څه زما بدنیتي و هغو ته کور ته ورغلم، اپه مې ځینې وغوښتله چې څوک په ما ملامت و هغه د خدای د رضا دپاره ما معاف کړو، هغه ټوله دغسې خلک چې زما وینه دې ورکړې او هغه بیا دی چلې وای لکه روزمتي چې په روزمات شربت شي دا زما وینه بیا دی چلې وه، مګر هغه خلک نن ما ته تر رور تر زوی زیات عزت راکوي او زما په بغل کې را سره ولاړ دي او د امن دپاره په د امن د تاریخ دپاره چې هغه خپله په دوه سوه بدۍ لګیا و هغه اوس د امن دپاره د ورورګلوۍ دپاره ما ته یو چا وویل دا د امن جرګې کې چې تا خو ګرده ماران سره را یو ځای کړی دي، یعنی دغه د کوم هغه بدیداران مشران دې راوځای کړي چې هغه دوه دوه سوه مړي کړي دي. ما ورته وخندلې ما دا جدید دور دی، نن سبا دا خلک ماران نسي زار ځینې باسي د کنسر دوایې ځینې جوړوي، زه د دوی څه دا زار باسم د امن تحریق د امن دوایې ځینې جوړوم. هغه دا دي ما ورته وویل دا ټوله ته چې راسي دا روان نسل به د موږ څه پوښتنه کوي چې تاسې موږ ته کم ماول را پرېښوئ کم دغه دا ټوله دغه موږ ته دغه ذمهداران چې سیاسیان و ځان ته وایي که د اسلام په نامه دي که د پښتانه په نامه دي که د بلوڅ په نامه دي د دې څه به تاریخ پوښتنه کوي د دې څه به درې څلور کاله بعد دغه د صوبې زبل انسانان به د دې ګریوانې د عوام به لاس شي.
او لالا یوسف خلجي صاحب، اخیرانه پښتنه مې دا وغه دا چې تاسو دلته د رکشې اسوسییشن یا د رکشې د کومه اتحادیه د یو مشري هم تاسو کوي، هغه ستاسو اتحادیه ستاسو د اسوسییشن څه کوي او د څه لپاره تاسو دا اتحادیه جوړه کړې؟
اصل خبره دا ده چې و د رخصو سره زما خپل هیڅ ذاتي تعلق نشته، نه کاروبار کوم نه رخصه چلوم خود دغه د شهر کې د ستر انسانان چیرې ولار سي ما سره خالی تاسو ګونګیان دي یو ول ساتل سو مازور تاسو لیدل چې په دغه ګونګیان او مازور ما د بلوچستان اسمبلی قبضه کړل چې ورکه دغه د مازور ته د خپل 2% کوټه چې دی اکی دی ول دا نور کې د مازور پر دغه کوټه باندې روغ انسانان لګولې دغه چې درخشو ولا ستونج راځي ستړي راځي دا تقریبا 30000 انسانان د کاروبار سره وابسته دي
په کوټه کې وایي
په کوټه کې خالي
ټول رخصه به څوی نه غسل ویل
تقریبا 10000 رخصه دي نو د یو مالک بل ډرایور دي په دغه چې مستران کاروبارانو د دې ترمن باندې تقریبا د ورځې 35 ستونج راځي د دې مسایل د لپاره ما یو کمیټې ور جوړه کړې ده هغه بالکل د دې هغه ستونج ورالي مرد هر ستړي سړي مر دغه د لپاره د زړه دروازې خلاص دي او دغه د خدمت لپاره مرد د خدمت کو مرد د عبادت په شکل کو خیر مرد کده اروانو مړه ده نو موږ دا وایي چې د روان نسل باید چې دا وایي چې یار هغه نه پښتانه متل کې وایي چې د خدای د لپاره موږک نه نيچه باید چې دا ثابت شي چې یو دای په شی وو چې خالي د خدای د لپاره موږکان نه وال
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیره هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.